سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسې ازادي رادیو مری مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له خوړتوکۍ سره مخ دي. د هغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدیده خوړتوکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرسته کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کرکټ نړیوال سازمان پیورا نوی راپور کې ویلي چې کتم د طالبانو د کوونی پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی خو په افغانستان کې تولید شوي نشي توکي د نړۍ بازارونو ته وارديږي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورې خبر شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندي سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوی چې د کوکنارو د کښت بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړي توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. تر راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امين ګاندا په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به لنګ دی کینی او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چاشمې پوراست په خبر کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوسټ ته اشاره ول چې زه وایم ما پرېږدي چې افغانستان ته پلاوی ولېږم. افغانستان زموږ همسایه دی، مونږ یو ژبه لرو او د پوله لرو. پرېږدي چې هغوی ته وم پاکستان کې چرمان دي څنګه چې د وینا زما به هیږي خو هغه پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپل وینا کې د پاکستان پر پاوز د نوم اخیستو پرته سختې نیوکې وکړې. تاسو زیاته کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه ژبه تړلی شي. که په غلطۍ مې خپل اصلاح ته تیار یم خو نه چاپلوسي مې نه د چا چمچې. علي امين زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلیدلې، دوه قانون او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلیدلې. موږ ته په دې راپور کې ده اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوندزي به مرکړي چې له جګړې بيزایشي فلسطینانو پناه پکې اخیستي وه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د ماس وسله بلې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه بولي د کنټرول پر مرکز نه خکړي. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوندزي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکونکو وژل شوی دي. دوی ویلي چې دا په یو پیغه کې د دوی د وژل شوی کارکونکو تر ټولو لوی شمېره ده. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبې تر درې ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننې خبرونې ډیره برخه د نور باسي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري ناروی ته به مخه کړو. ټاکل شوی چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم الاکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اعلامیه کې راغلي وو چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللی او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي وو چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروی کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل:
نو دا خو یوه جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، ترڅو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل:
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندل او ویل چې د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په ستیا ربولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت مور او ماشوم د ژبستریز روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه 1000 ډالر لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغه ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغه ودونه کې دی چې د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله په کې د مور او ماشوم د مړینې کچا لوړ ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلي په سیمه کې د یو بهر میشتي افغان لخوا د 1000 امریکایي ډالرو په لګښت یو 22 بسترې زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیايي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل:
سمدلا سوس خو دې مور او ماشوم دې دینه پاس به جرایي او اکسیرم پکشتا او لابراتوار دې تر څنګ ورورو دې دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګ مرکزیتي.
د سیموال پوینا په زازیاریوب کې چې لدې مخ کې ځانګړي زګنتون نو نو د نیمګړو روغتیايي خدماتو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکو نوید عزیز وایي:
زازیاریوب ولسوالی کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چډیره لوړه و او د ورته ډیره شته ضرورت و. خوشبختانه چې دغه یو اسری روختون جوړ شو، روختون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرن وسایلو سره. دلته د طبابت په برخه کې باید اسری طبي وسایلو ته وشي، پاملرنه وشي او وسایل ورکړل شي.
د پکتیا د ځاځیاري اوسیدونکو کې کلیوي خواد یاد روختون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د ځاځیاري یو بل اوسیدونکو محمد قاسم سالک وویل،
بل خصوص د صحت وزارت په کارمندانو او مسؤلینو باندې د اړوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ده، کاغه ډاکټران دي او بل خصوص کا ډاکټران دي زګندون د فاره د میاند او د ماشومان د فاره سہولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګنتون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تنځایي اوسیدونکی حاجی مدیر خان وایي،
500 کلونه پورتو مرخلک هغه که زنانه دي هغه که مرزانه دي، نغو کې دغه د فشار د شکر سوزه بیا اندازې ډېره د زړه تکلیف ورته ډېر لګیږي، بلکې ځوانانو ته سپینګیرو ته زنانه و ته د ساره دی او د اصابو تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، ویلې غربات ستونزې دي جګرخونه دي.
د پکتیا په ځاځیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو سل زره زیږونونو کې 498 د مړینې پیښې رامنځته کیږي، خو د عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې بهروز دلیری پر مخړی. په دې خبرونه کې د شذو د میراث پر حق خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمنی د شذو د حقونو فعالانی زهرا ځاځی او رابیا ستانک زیدی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپل تبصرې او پوښتنې را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دی 00420221240401 او د واتساپ شمیره ده 00420023008111. اوس هم خپلو میلمنو ته شرغلاست وایم چې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. اغلی زهرا ځاځی او اغلی رابیه ستانکزی، تاسو دواړو ته مننه کوم چې وخت مو استی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی ځاځی، لومړی پوښتنه بل تاسو وکم چې په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې میراث څه ته وایي.
بس خیر و سیدیر مننه. حوال سلام پسی کنام ولانده کوم دلوی او بخون که خدای پنامه درنو محترم و ریدون کو سلامون و نیکی هلی و رزم و بخیر وی
مننه دیر ستاسی هم هلی لرو چه و رزم و بخیر وی. آغلی زازی، ده میراث پا عربانی که تاسی و چو خبری وکی چه میراث چه معنی لری؟
در مننه تاسو نه میراث خود ده خو له پخونه هم دسته پاتی دی میراث امو تاسو ملکی. میراث یاد پلارگانی لطرپا دوی تا پاتی کیگی ورکول کیگی، یاد رول لطرپا دوی تا ورکول کیگی، یاد خوامن لطرپا ورتا اغه ورکول کیږي. خو امو تاسو بدونه او فرهنګ دومره زیق دی چې ار یو میرمن چې وی یا پیغلی وی یا میرمن وی په ډیر اغه نرمش سره چا خبرې نه وری چې دوی خپل غږ جدي ورته وی چې دا ایمو میراث دی، ایمو له پلار له طرفه دی، میراث پاتی دی که دی زمکی دی یا دی کور دی، دی هر چی میراث. خب یا هم لک استونز پکیشتا
شه. ډیر مننه غلی عزیز به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. زموږ ملمنی غلی زهره عزیز او غلی رابیه ستانکزی دي. تلکه تاسو چې واوریدل غلی عزیز ورته اشاره وکړه، میراث هغه ملکیت یا حق دی چې وارثانو ته د یو کس د مړینې په وخت کې ورکول کیږي، او د مړي د حقونو او پورونو له ادا کولو وروسته وارثان د میراث ته طبقې له مخې د خپلې برخې مالکان کیږي. په دې برخه کې چې میراث د میراث حق اسلام ورکړی دی خلکو ته، او د افغانستان په قانون کې هم د اسلام پر اساس باندې ښځو ته دغه حق ورکول شوی دی، خو افغانان تر اوسه هم دې حق ته درناوی نه کوي په ډیری مواردو کې. اغلی ستانکزی، ستاسو څخه به واورو چې د دې څه لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې ولې خلک اوس هم دغه حق خپلو ښځو ته نه ورکوي؟
مننه. سلامونه تاسو ګران خور زازی ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، ډېر ښه نقطې ته مو اشاره وکړله. میراث په اول کې لکه چې تاسو ټول پوهیږئ چې هغه څه ته وایي چې د یو چا له مړینې وروسته وارثانو ته یې رسیږي، هغه پیسې لکه پیسې، جایداد او نور قیمتي، هغه به ارزښت ازبات د یو چا نه پاتې کیږي. او د دې د نږدې کسان لکه اولاد، ښځه یا هغې نه وروسته خورورو ته رسیږي یا مینځ کې ویشل کیږي د خپلوانو مینځ کې. نو په افغانستان کې په قانون کې او په اسلامي قانون کې د اسلام له نظره میراث هغه چا ته رسیږي چې ورته نږدې اولاد وي او ورسره مناسبت ولري. نو دا په اسلام کې شته، او داسې والد مونږ په ټولنه کې ستونزه ده چې میراث نارینه ته ورکول کیږي یا رسیږي، خو خویندو ته یا ښځینه ته نه رسیږي یا نه ورکول کیږي. د دې لامل ناپوهي، له اسلام نه بېخبري، دودونه او رواجونه دي چې دوی دا قانون یا دغه رواج وضع کړی د دې لپاره چې ګټه یې صرف نارینه ته رسیږي. د دې لپاره دوی ښځه حق نه ورکول کیږي یا میراث نه ورکوي. وایي مونږ چې ته یعنی معمولا چې ښځه مړه شي بېرته د پلارګنۍ هغه منطقې ته یا غادرې کې خښوي، وایي مونږ بیا تا خښوو، چې دا یو رواجي کار ده، دا په اسلام کې نه ده. یو انسان چې کله یا ښځه چې مړه کیږي دا اطمین نه ده چې هغه د پلارګنۍ په هدیرې کې خاورته وسپارل شي، نو دا یو رواج ده. نو د دې امر په سبب او د ناپوهۍ بل لامل ده چې ښځو ته حق یا میراث نه ورکول کیږي، او ښځو ته په درانده سترګه نه کتل دي. یعنی ښځو ته حق نه ورکول کیږي، ښځو ته په درانده سترګه نه ګوري. یو نجلۍ ته وادوي مهر نه ورکول کیږي، نقد په لاس کې چې دی ته مهر به هر څه چې پرې کوي میراث هم هماغه رقم. څنګه چې په اسلام کې ویل شوي چې نارینه ته دوه برخه یا انجلۍ ته یوه برخه، د دې لپاره چې ښځه بیا بېرته د مېړه له خوا مه اخلي، هلته له زمنو مه اخلي، محرم اخلي. نو خو په افغانستان کې دغه نه تطبیقېږي، ډېره کمه تطبیق شوي. نو ښځو او نجونو ته میراث نه ورکول کیږي، او دا یو لویه ستونزه ده. دغه ته باید توجه وشي، او هر حکومت حاکم نظام فعلي نظام باید دته کار وکړي، ځکه چې دا یو لویه ستونزه ده. یو ښځه که خپل میراث اخلي کولی شي چې یو کار پرې وکړي، کولی شي هر څه پرې لاړه شي، کولی شي یو دوکان پرې جوړ کړي، کولی شي چې یو ګټه ورنه واخلي، خو ښځې ته حق نه ورکول د ډېرو بدبختیو سبب ګرځي.
ډیره مننه اغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو راسم. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو او د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس تیروانه ده. زموږ میلمنی اغلی زهره عزیزی او رابیه ستانکزی له موږ سره د سټوډیو له لارې پر تلیفون باندې وصل دي، او له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی عزیزی، لکه تاسو چې واوریدل، اغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې ښځه ډیر حقونه لري، او دا یوازې دغه نه چې د پلار د خوا څخه ورته حق پرې شودل کیږي، د میراث دا د ورونو د میړه او اولادونو څخه هم زیات حق لري او باید دې ته ورکول سی، خو دا کار په افغانستان کې نه کیږي. لبه د مرغه ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې که یو شذ لخپلوان د میراث حق و غواړي په افغان ټولنه کې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خدغه چې دا خبره و شذ ته داس په فکر کې ورکول سوی د چې دا شرم دی باید دا کار ونی کی. نور هغه کوم ستونز د تاسو په نظر چې شذ سره مخامخ سي په دغه صورت کې چې دوی د خپلوان څخه د میراث حق و غواړي؟
بخت خیر و تمنه راست و افغانستان یمو پاس ملت که دست رواج شته چه شدو په کلو و باندو که لرو پراتو تیمو که اصلا نغوی تا عقد نویر که وی جوزه نویر که وی چه اغوی خبری و که چه خاصا چه دوی اخپل عقد یا میراث اخپل د پلارګنۍ نه وغواړي یا د خپل میله یا میړنه یا د خپل ورور نه یا اولادونه وغواړي. دا غټ ستونزه همدا دی چې ښځو بیچارهګان جرحت نه لري چې خبرې وکړي، جرحت نه لري چې دوی خپل حق وغواړي. دا شرعي او قانوني حق دی د هر ښځې لپاره. د په شریعت کې ډیر په ملایمت د ښځو دپاره ډیرې خبرې دي، خو مګم دومره ځینې خلک شته چې دومره ظالمان دي چې د توبه خدای د خدای په حکمونو دوی حکم وباسي و چې د خدای حکمونه هغې کوي چې هغې اصلاً در خیزه تایجازه نویر که ویچه ده خدای ده اوکم بانده دوی خبری پیدا کی یا اغیشی خومگم زیر خالکشتا چه خیزه تا اصلاً اجازه نویر که وی چه اق وقتنه وکی یا خبر داده خوری چه خیزه باید چه جوانده وی باید خپل اق وقوری خیزه چه دمیره میله جواندهی دی یا ورور جواندهی دی یا پلار جواندهی دی باید اما که وقت دی اخپل اقو غوری ده غلط خبره ده چه باید میلین اغا اخپل میراس یا حق غوری زکه چه که جواندهی وی که باید میلین باید خیزو تا اق ورکول شی زکه چه خیزو ده توان لری چه ده اسلامیت ده اصول و قوانینو کولای شي چې د خپل میراث د ګټو اخیستلو دپاره خپل ځان دپاره خپل د کورنۍ دپاره خپل د راتلونکي اولادو دپاره ښه مناسبه یو هغه سرمایه وګمارل کړي. خو بیا هم مشکلات ډېرې دي دایمو تاسو ملکي
بله آغلی زادزی تاسی داغ سی دنی کسی اوریدلی دی یا لیدلی دی چه تاسی تجربه لامخی چه تاسو لیدلی وی نور خالک یا پا داغ چم گاورن کشاو خوا چه دوی دا میراز حق ندی ورکول سوی پا داغ عربانی که تاسی خپل دستر گولی دلی حال مشتوه است؟
والا دای که خبر واقعیت خبری وکو فکر کوم چې ځینې ځایونه ځینې ولایتونه شته چې که تاجک وي که پښتون وي که زره وي کوزبک وي هغوی ته اصلا دوی ته د میراث حق میراث اجازه ورته نه ورکوي چې ته خبرې مه کوه و ته ښځه یې ته قراره کینه ته یوازې خپل خوان ده یا خپل ورور نه خپل پلار نه همدومره کولی شي چې کالي دوزده ته چې تا ته چې برابر کې همده غنیمت ده ته قراره کینه. خو بیا او مشکلات ډېرې دي دیری مشکلاتی چه خزتا دی میراس اقوار کول اصلا انده فلحال و فیجازه میشته.
شه مننه آغلی زادزیزه با بیرت تاس تراسم. آغلی ستانگزی ستاس سخه با بلا پشتنه وکم تاس واوری دل چه آغلی زادزی ویل چه شدی باید ده هغم حال ده خپل حق غشتنه شروع کی پا ده پجایداد کی چه پلرونه ای جوندی ویلا ستاس سخه زما پشتنه داغه ده چه سومره مهمه ده چه پلرونه پا خپل وصیت ولی که او پلی کلی بانه باندی ده خپل لونو برخه پا خپل جوند کی ور جلا کردی چه ورست کورانی ستون زیور ترامان ستنسی.
مننه د موږ په ټولنه کې که وګورو دغه څه پېښې سوي دي دا موږ تاسو د
پلرونو څخه راپاتې ده تر اوسه پورې چې پلرونه په دې برخه کې توجه نه کوي. یعنی پلرونه یا نارینه کوښښ کوي چې میراث یې نارینه وو ته ورسیږي. یو معموله خبره ده چې په کورنیو کې وایي چې لور د پردی کور ده یا لور پردی کور ته ځي، لور د بل چا کره ځي، د بل چا کور آبادوي، نو لور ته ځکه توجه نه کوي. ځینې پلرونه که په خپل ځوان کې د خپل لورونو سهم ورکړي، هغه هم د دې لپاره چې هغوی پوهېږي چې پس له مرګه یې د دغو نجونو غږ یا خبره نه اورېدل کېږي، یا کېدای شي د زامنو له خوا یې لانجه ورسره وسي د نجونو سره او د نجونو حق ورنه کړای شي ورته ونه رسېږي. نو ځینې پلرونه بیا څه کوي، خپل غدای نه ادا کوي، په خپل ځوان کې د خپل لور حق ورکوي چې دا کمه ده، یعنې ډېره کمه ده د فیصدي له نظره ووایو. میراث صرف دا نه ده چې صرف د چا نه د پلار له کوره سړی میراث واخلي، ښځه چې ده په مختلفو برخو کې د مېړه له کوره میراث اخیستی شي، د ورور هم ورته پاتې کېدای شي که هغه ورور څوک ونه لري، که اولاد ونه لري، د خور خور ته رسېږي که خور اولاد ونه لري، بل څوک بل ورثه ونه لري. نو او ښځه که هېڅ اولاد هم ونه لري چې مېړه یې وفات کېږي، د مېړه څخه هم میړه نور اولاد ونه لري، د مېړه څخه هم ورته میراث یا برخه رسېږي. نو دا چې ولې نه ورکول کېږي او که دا پلارونه دغه تصمیم ونیسي په خپل ژوند کې نصیحت پاڼه ولیکي چې په ډېرو نورو هېوادونو کې په اسلامي ممالکو کې مخکې له مخکې یو پلار خپل کوم مدارس ورنه پاتې کېږي، کوم جایداد ورنه پاتې کېږي، مخکې له مخکې خپل وصیتنامه لیکي، هغوی بیا وکیلان لري، هغه وکیل ته ورکوي. هغه هلته قانون حاکم دی، چې کله قانون حاکم نه وي نو هېڅکله د ضعیفو وګړو بیا د ښځو په ټولنه کې نه د ټوپک صلاحیت او قدرت هغه لري، نه په ټولنه کې نور داسې ارګانونه یا کورنۍ یا خپلوان د دوی نه حمایه یا هغه نه کوي، د دوی د حق پلوي نه کوي، د دوی له څنګه نه درېږي او د دوی حق نه ورکول کېږي. زموږ په ټولنه کې دا یو عامه خبره ده، په ټولو کې ډېره لږه فیصدي کې چې پلرونه تصمیم نیسي، د یو ښه کار ده، یو دینی فریضه ده، یو دین ده چې د خپل اولاد په مقابل کې دوی سر ته رسوي او خپل اولاد حق ته رسوي، هغه حق چې ورته رسېږي هغه دوی ورته ورکوي. که دغه په ټولنه کې رایج شي، دغه کسان چې داسې کار کوي، دا په جوماتونو کې تبلیغ شي، دا حکومتونه یو منظم پلان ورته ولري، هېڅکله به د یو ښځې یا نجلۍ حق ضایع نه شي. نو موږ چې ګورو بیا دلکی له پخوانه هم دسره پاسته وي ده، کومه ښځه دا شرم ګڼو وایي پلانکه یې د خپل میراث وغوښته له خپلو ورونو څخه، وایي پلانکه یې د خپل پلار نه حق وغوښته، بیا خو یې نه خښي، بیا یې د مړي ژوندۍ تیږه ورسره واچوله. څو کاله مخکې زموږ په خپلوانو کې یعنی داسې خلک ول چې ډېر زیات شتمن ول، دوه خویندې وې، هغه یوه خور بیخي یعنی اقتصادي له لحاظه ډېره وضعیت د ژوند خرابه وله، چې کله خلکو ته د ورور نه میراث واخله، حق واخله، یعنی هغه ورونه یې په هغومره شتمني کې دې نجلۍ سره ډېر بد وضعیت وکړو او ورته ویلې چې که ته موږ حق نه درکوو او ته چې مړه شې بیا دې موږ خښوو. نو دا د نارینهو لپاره دا د کورنیو کې دا یو افتخار ده چې خور ته حق نه ورکوي، بیا وایي چې موږ دې خښوو.
بله، په دغه ځای کې یوه پوښتنه راپورته کېږي، دغه چې مړه سې بیا دې موږ شخوو، یعنی د دې هدف دغه دی چې بلې څوک به نه وي چې دا مړی شخ کړي؟
دا همدغه خبره ته ما وخت کې مې اشاره وکړله چې یعنی هېڅ یو مسلمان یا مسلمان داسې نه ده چې مړه کېږي یا مړ شي، هغه د همداسې د ځمکې سره پاتې وي چا حق کړی نه وي. دا اتمن یوه ښځه چې مړه کېږي، اولاد نه پاتې کېږي، نور خپلوان لري، خویندې لري، داسې نه ده چې تک هماغه کسان سره دی په میراث کې شریکي او ورونو سره، یا اتمي یا فرض وي چې ورونه یې راجک شي راشي او دا د وینې بوج هلته یې خښ کړي. نو دا د خښولو موضوع رواجي موضوع ده، دا شرعي موضوع نه ده، دا دیني موضوع نه ده، دا رواجي موضوع ده چې ده د افغانستان وګړو یا خلکو خپل کړی، د دې لپاره چې هغه نوره ګټه ټول د نارینه وي، د پلار نه څومره میراث پاتې کېږي په هغومره دارایي او جایدادونو کې چې دوه خویندو ته په دوو کې میاوي ته د یوې کور یا د یوې کور لپاره یو ټوټه ځمکه ورنه کړله. نو دا یو لوی مثال ده په ټولو ولایتونو کې، موږ تاسو کولی شو په زرهاو دغه رقم ته مثالونه ولرو. نو هغه کسان هم چې موږ او تاسو چې خپل لور ته یې حق ورکړی یا وصیت کې ورته لیکلي چې د ما د لونو حق، یعنی که مونږ وایو چې د فیصدۍ کې خو بیخي نه راځي، په ګوتو شمېر خلکو کې به وي، خو فیصدۍ کې نه راځي. که مونږ وایو چې زمونږ دوه فیصده خلک یا درې فیصده، ځکه چې فرق بیا ډېر زیات راځي.
ښه، آغلی ستانکزی، یو بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. اوس چې همدغه خبرو باندې تاسې یاست، په همدغه په پاته پاته سو، که ښځه له خپلوانو څخه میراث وغواړي په افغانستان کې، تاسو ورته ځینې وخت اشاره وکړي چې دوی ته ویل کېږي چې دا شرم دی، دا کار مه کوه. په ځینې مواردو کې موږ ته ښځو ویلي دي په راپورونو کې چې کله دوی له خپلوانو څخه د میراث حق وغواړي، د ورونو څخه، هغوی ورسره قطعي روابط کوي او بیا د دې سره تګ راتګ بندوي، او د دغه ډول ستونزې د مخنیوي په خاطر باندې یا له دې چې ښځې د پلار د کور څخه منی نسي، د خپلوان یې ورسره قطعي تعلق ونه کړي، دوی تر هغه میراث تیریږي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
دا یو د خپل حق نه تیریدنه ده، په خپل خواست پښه ایښودل دي، د نورو ښځو په پښه یا خپل پښه په تبر باندې وهل دي، چې خپله پښه په تبر وهو. ځکه چې که یوه ښځه حق واخلي، خپلوان ورسره ودرېږي، نورې نجونې نورې ښځې هم دغه جرات کوي چې په خپل وخت خپل حق یا میراث اخلي او سالمه ګټه ونه اخلي، یا به خپل اولاد ته یو شپې وکړي، یا به خپل اولاد باندې درس ووایي، یا به خپل ځان ته به یو کار پرې شروع کړي چې دا یو حلال وي. او خپلوانان یې خلک والې ټولنه کې نه ورسره درېږي، په دې نه ورسره درېږي، وایي چې نن په همدغه نجلۍ چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، لاړله د کلي ملا ته لاړه، مشر ته لاړه، سپین ګیري سل ته لاړه، د قومي مشرانو ته یې رجوع وکړله، ټولو ته یې اوس خبرې ته کول، بیا به یې ورته ویل چې هغه ده، دا خو شرم خبره ده، واجلې چې ته د ورونو مخ ته درېږي. او خپل منځ کې بیا غږېدلې ول چې که دا نن د دې سره مونږ درېږو، بله ورځ زمونږ نجونې یا زمونږ ښځې همدغه کار کوي، بیا زمونږ نه حق اخلي. تاسو متوجه دي ټکي ته؟ ځکه دا خبره هلته ثابته پاتې شوې ده چې هېڅوک خپل حق نه غواړي، دا زر د شرم ګڼي. یوه ښځه د مونږ په کلي کې حق راوړی وله، هغه مومنده وه، وایي مومنده نه، حق واخیستې، خپل حق باندې راډیو اخیستې، په هغه وخت کې دومره پیسې ټولې حق چې یو راډیو پیسې وه. نو فکر وکړئ، د همغې پیسو لپاره هغه ښځه بیخي نه پوهېږم څلوېښت کاله نه وتللې د خپل پلارګانې کره، بیخي همسې ټول به یې ویل چې دا ښځه بیچاره ده، یعنې پلارګانې ورسره هغه نه لري، قطعي روابط ورسره د مړ ګنجي سوکر سره نه کوي. بیا د چې کله ملا شوه، د خپل میړه په هدیرې کې خاورې ته وسپارل شوه. نو دا مثال مې ځکه تاسو ته درکړ چې په یو ولسوالۍ کې یو کلي کې چې د یوه ښځه دغسې وي، نو تاسو پوهه وکړئ چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې نه نوي فیصده ښځو ته څوک میراث نه دي ورکړي، او میراث نه ورکول کېږي. میراث عیب ده، میراث شرم ده، او که کومه ښځه غږ پورته کوي، څوک نه څه سوچ سره ودرېږي. که حکومت ته رجوع کوي، حکومت همداسې یو ارګان نه لري چې د ښځو د حقونو مدافع واوسي، د ښځو سره ودرېږي او توی چې هو د اطاعت ده، په خلکو باندې فشار راوړي. او دلته دوی وایي چې هو که دې ښځو سره ودرېدلو، او د بل ښځه مې حمایه کړله، نورې ښځې جرات پیدا کوي، له دې نه زده کوي، او ورځي خپلو پلارګانو نه حق اخلي. که کومه ښځه چې میراث د پلار له کوره وي، د مېړه له کوره وي، دغه ټول د دوی وایي چې دا ټول وابسته دي، او ښځې بیا کولی شي چې خپل حق ته ورسېږي. خو دا یو شرعي موضوع ده، دا یو اسلامي حق ده، دا باید په رضا باندې دې ته ورکولی شي، او دې ته سړی مجبور نه شي چې سپین ګیرو ته مراجعه وکړي، قانون ته مراجعه وکړي. خو په کل کې د حکومتونو لخوا باید تر جدي توجه لاندې واوسي دغه پروسه، ځکه چې دا یو اسلامي حق ده او دا د ښځو حق.
مننه ډیر اغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو ته راسم، زموږ سره پر تلیفون پاتاسئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده، د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. یو شمیر اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، دوی به اول راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. اوس هم یو اوریدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم سلام، تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دي؟
کندهار ولایت څخه زنګ والی دي، د محمد 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 علي جان. سلامونه چې ما راغور او ټول چوام د ستان منو چوام، او دا په مرکه او متالي مل علي جان ته څه مونږ خبر وکړ، ولې ته وای پلان کوي نیم قران منیم نیم نه منی دا که ته سواس کنه وای صالح وای دا الله رسول وای چې ګوره دا مثلا یو سړی دی پنځه زامن دی درې لونه دی څلور لونه دی دغه الله ورخړی دی الله رسول ورخړی دی زموږ ته په اسلامي ټکو په کتابو په قران شریف کې دا شته دی دا خور حق ته په خدای باور وکړه په خدای باور وکړه زموږ د کور یو غړی د خور مو د په خارج کې ده زموږ پلار د الله وبخښ زموږ کور مو خرڅ کړي مځکه ور څه چې مو خرڅ کړي په خدای باور وکړه په کمپیوټر مو حساب وکړي یا افغانۍ په افغانۍ مو ول د دې ځاله تور ولک شي دغه خورجان اکتی ستا اکتی د دې اکشر د دروازه د مې چا په کلی بل د دې اکشر د درځم کله براله کلی بل راواسو دا فالا حق کړی دی دا خور حق کړی دی ګور کې میډر ماینه ته نو ور کوي هم د الله سرغړونه کوي کې هرور خو د نور کوم سرغړونه کوي کې کې دا ور وړاندې ته نو سرغړونه کوي یو خدا خبر ده بل پر دې خبر اعظم ملالی جان چې دغه منمنو څه پښتنه کوه ما ګور دا د پلار مړ شو پلار پر وړې د کردار د در بدر و پر فورن پر باندې دا ورونه د زمن پوره دا کړی دا خور و څه دا خور په دې کې څه حق لري دا ورونه سره کومه کوکې همکاري و کې نیو کې یو انده پښتنه بل انده پښتنه ساته خو ځان د منمنو ته جری ترام در څه به یو عالم یو ملا و مولوی او مفتي ته مل مکړی و مر پښتنه نه کړی چې دا حق څنګه کیږي څنګه کو دا خور ځان خو مثلا کو دا چې د نړۍ یله مودا څنګه نه کړی چې اول دا څه خو مثلا دا څه وې ګوره وس شد خوندم کله پورونه ملامت دي کله مې مینه په پنهره ملامت ده ما ته سړي په کابل کې ویل په جمهوریت کې ولولا کومه مینه په تاسو سره دي دي ولما د شپې دې چې د دې د ورځې دې چې د ما د شپې دې چې د دې د ورځې دې چې دا سپ ملامت سلامت سلامت سی وایم شو چې مو څه سم مې کړی وای هغه مو مصاله کړی وای نو هر څو سرغړونه کوي د الله سره دا هغه د الله پرمانه نه مینه کنر کړه دې کنر کړه دې دا ما
مننه محمدی صاحب سلامت اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ راووه محمدی صاحب چون چې موږ پر ټولنیز اړخ باندې د دې ستونزې خبرې کوو نو همدغه کسان چې موږ را مېلمانه کړي دي دغه د پاره بهترین متخصصین دي چې پر دې برخه باندې خبرې وکړي او د اسلام په برخه کې لکه تاسو چې څنګه وویل ټول په دغه پوهیږي چې د ښځو حق باید ورکول سي د اسلام له نگاه څخه او د افغانستان قانون چې د اسلام پر بنیاد باندې شودل سوی وو د شل کال چې په افغانستان کې کوم اساسي قانون چلیدي د هغه د مخې هم همدغه د اسلام قانون دی چې شوز ته باید د دوی برخه ورکول سي نو په دې کې فکر کوم چې کتا سو نور پښتنې لری موږ به پراتلونکي کې هم ستاس د پاره دینی عالمان را مېلمانه کړو او د هغوی مختبه د پښتنې کښېږدو خو چون چې پر ټولنیزه برخه باندې بحث روان دی موږ به همدلته پاتې سو او ستاسې پښتنې به واخلو د بل ځل لپاره او تاسو چې د قرضداري خبره وکړه چې کپر پلار باندې پور باندې وي د هغه د پاره د نارینه اولاد مکلفیت ډیر دی کده شزینه په دې برخه کې به هم خبري وکړو خو چون چې لکه څنګه چې اغلی ستانکزی ویل وای زوی ته دوه برابر میراث رسیږي او لور ته د هغه نیمایي نو دې برخه ته به هم وګورو په خبرو کې او محمدی سپ تاسو ویل چې یو کیسه تاسو وکړه چې د یو چا د خپل میرمن سره یو هفته نه ولیدلې دا یو فردي استونزه ده چې هغه کس کولای شي په خپل حل کړي یعنی دا ډول قضیه کېدای شي چې دومره ډیر نه وي چې تر یو پښمیر کې راسي نو یو چا که تاسو ته د خپل شخصي کیسه کړې وي دا د هغه شخصي ستونزه ده او کولای سوای چې هغه د خپل میرمنې سره حل کړي وای دا ډول ستونزې لکه د میراث حق چې نور کول کېږي شوځو ته دا چون چې په افغان ټولنه کې بیخي ولویا او پراخه ستونزه ده نو ځکه موږ ور باندې خبرې کوو مننه محمدی صاحب اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو را سره وي بل اوریدونکو لا تر اوسه پورې نسته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ د تلیفون شمیره ده 00202211240401 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ لږ پریږدئ چې زنګ را ووهي موږ به ستاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو بیرته به زنګ درپسې ووهو او د واتس اپ شمیره ده 00420023008111 پر دغه شمیره باندې په واتس اپ باندې زنګ را تیر کړئ، موږ به خبرې درسره وکړو. اغلی ځاځی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل د اغلی ستانکزی خبرې چې دوی ویل وایي د ښځو سره دا ډول چلند کېږي په افغان ټولنه کې، چې دوی ته حتی دا خبره ورته وکول کېږي چې موږ به بیا تا شخه کو چې ته مړه سې. یعنی دغه ستاسو په نظر باندې دا ډول خبره د خپلې خور یا د خپلې کورنۍ یو شذ تکول څومره یو توهین دی د هغې د شخصیت او د هغې د انساني کرامت؟
خیر اوسه مننه ملاله جان خورې. دا خو د شریعت له نظره چې وګورو، کنه شریعت ښځو ته په ډېر نرمش عق ورته ورکلی دی چې باید دا عق و میراث واخلي. تر څه دومره زه آګاهي لرم چې د ښځو عق باید ورکول شي، او که کورنۍ نارینه یا د ورور یا د پلار یا مشران نوری چې دا خبرې کوي چې که ته عق یا میراث د خپل ځان دپاره دعوا کوي، دا خو د شرم ځای دی. دا خو ښځه دا خبرې نه کوي، ته قراره کینه، موږ بیا جرګه کوو، بیا فیصله کوو، بیا دا خبرې بیا تا ته واضح کوو. خو خیر، په هر صورت دا میراث باید لکه ما خود استانگزای دا جواد خبری وکر چه میراث باید ده قانون پر اساس خود دپاره یو خم و منظم پلان جور شد، چه ده مشکلات ده استونزه تر کم و کالو پوری ده بوی. سو وقت ده مشکلات ده استونزه ده ایمو تاسا افغانستان نورد کیگی دست ورز امکان اشتر چه خدای مهربان شی، یا دست قانون لخیر قانون وکمارل شی چه ده خز ده پاره عق او میراث باید ده قانون پا چوکات که باید دویت ورکوان شی. ده نه چه یو خز و چد چه خپل غر جیب که چه رتویه چه ده ما میراث ویلی، ده موقع باید برابر و نکی نارینه ده خز ده پاره. باید نارینه خود دیر پود دوی افغانان دی، دوی دیر قوی عقید مغا نارین توپ لري، باید خزو د پاره دوی خپل د خپل فکری نظر مثبت نظر باید خزو ته نیروز او عق باید ورکول شي.
ش مننه اغلی ځاځي. اوریدونکو، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول بدوی را واخلو، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور، تاسو سلامونه سامي المنو، تاسو سلامونه خدای دې جوړ وروغ به.
وعلیکم السلام، او ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی.
زه هغه صداقت یم، د پرا ولایت مې اړیکه نیولې ده.
صداقت صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د دغه ستونزې په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ چې د ښځو د میراث حق څومره مهم دی او باید ورته ورکول سي؟
مننه خورکې، د ښځو د میراث حق چې الله تعالی خدای د چا کړی باید بنده سرګړونه جنیونه کې، خدای چې دا وچا کړی دی باید هغه ښه په نر سره ورکړي، هغه که خور یې که لور یې که مور یې. یعنې زه به تا ته خپل د سترګو یو لیدلی حال درته وایم. زما یو دوست د یو چا څخه خپل حق اخیستی و، نو هغه ما ته زنګ وویل، یار زه د پر مخ لیونۍ سلام خور جان یم، نو مال چې خدای تعالی د هغې حق کړی دی نو ته ولې ځان لیونۍ که؟
ښه، نو بیا څنګه چل سو ور کړل حق بیرته ورکړي د میراث که یا
حاکه ځینې واخیستې؟ بالا دا ورور یې پر مخ وویل زه نیونۍ سولم، نو ما چې خدای تعالی کړی دی قرآن شریف کې معنا اسلام کړی دی خورجانې، نو ته بیا ولې ځان نیونۍ کوې؟ خدای تعالی چې حق کړی دی باید سړی ورکړي، که هغه که خور یې که لور یې که هر څوک چې باید حق ورکړي.
بالکل صداقت صاحب، ستاسو په نظر باندې د څه لامل کیږي چې خلک د خپلو خویندو څخه د میراث حق راګرځوي؟ یعنی ولې دغه پیښه کیږي؟ که څه هم دغه ټوله د یو مور او پلار اولادونه په یوه کور کې سره لوی سوي، په یوه مینه او محبت، په یوه خوله، په یوه زړه باندې، خو بیا هم دا ډول یو ستونزه رامنځته سي چې دوی غټان سي. ستاسو په نظر باندې څه مشکل دی دلته؟ څه لامل سي چې دوی دغسې کوي؟
مننه خورکی لوی لامل یې دغه دی چې بس دی دغه ښځې ته مانا د انسان په نظر نه ګوري، وایي چې وار مو کړله والا پردي سړی باندې بالا، یعنی داسې بولي لکه پردی سړی. باید سړی داسې ونه کړي اولاد چار واخې، باید سړی مانا خپل اولاد وبولي، خپلې خور وبولي، خپلې مور وبولي. نو باید سړی مینه او محبت در پایه پایه باید وکړي، نه
بله. او یو بل ته متقابل احترام د کورنۍ غړي، که هغه نارینه وي که ښځه وي، چې یو د بل احترام باید وسی. او هماغه لکه د کوچنیوالي څخه چې یو ځای را لوی سوي، په لویوالي باندې هم هماغه په مینه او محبت باندې سره ژوند وکړي او یو د بل سره په شراکت باندې. بله، ستاسو څه نظر دی؟
مننه خوکی، بس خدای تعالی دې د افغانستان لپاره د افغانانو ته اما په هوای ورکی او دغه اک باید چې پاره لاري باید واري کې ولی زکه چې خور سړی در بدر یې، نو د کار چې نه یې سره برابر باید واري کې. دا شکه دی چې باید سړی د سړی کاغه کستړی کوسای چې خدای تعالی حق کړی دی، واړی باید واري.
ډیره مننه صداقت صاحب چې تاسو موږ ته زنګ را وواهه، ډیر شو ټکو ته مو اشاره وکړله. او اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. په دې خپرونه کې د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ میلمنې اغلې زهره ځاځی او اغلې رابیه ستانکزی د تلیفون پر کرښه باندې زموږ سره آنلاین دي. اغلې ستانکزی، تاسو د ښاغلي صداقت او د ښاغلي محمدي خبرې واورېدلې. د ښاغلی محمدی ته خبرو په اړه باندې که تاسو څه ویل غواړئ؟ دی ویل چې په ځینو مواردو کې د پلار قرض او پور چې پر باندې وي هغه څنګه کیږي. او دوی بیا ویل چې دوی دغه هم یادونه وکړه چې دا حق خدای پاک و ښځو ته ورکړی دی، یعنی دا کومه نوې خبره نه ده او د دې احترام باید وسی. تاسو د دوی د خبرو په اړه باندې څه وایست؟
کله خبرې لجریان درلودم غږ پورته کړله، اجازه مې وغوښتله چې ما ته وخت واخلي چې ځواب مې په هماغه وخت کښې ما ورکړی وای. خو خیر، مننه. تاسو خپل ځای کښې تاسو هماغه ځوابونه چې ما غوښتل چې ورته ووایم تاسو ورته وویلې. اول کښې خو محمدي صاحب ته دغه وړاندیز کوم چې راځه چې په دغه اسلامیاتو برخه کښې دواړه امتحان ورکړو. یو مفتي صاحب به وټاکو، تا ته دې سوالونه او پوښتنې را ولېږي، ما ته سره کښې به نو امتحان به ورکړو څومره د چا معلومات ډېر ښه. یو موضوع دا یو چیلنج دی ورته، که په هر راډیو کښې وي که په هر سطحه کښې وي ورته رامخته سه. دا خبره زه خپله منم مونږ په ځای که مونږ د ما د احادیثو په حواله یا د قرآن شریف په آیاتو په حواله ما معلومات نه ده ورکړی. کوم معلوم اسلامي معلومات چې زه یې لرم د هغې هغه منبع ده، ما کلي ټولنیز معلومات ورکړې مې ده. او دوی چې کله پوښتنه وکړو چې د پلار مړ کېږي او پلار قرضاره پاتې کېږي، د پلار کورونه یعنی هلک خلاصوي، هغه پاک دی په کورنیو کښې. که په یو کور کښې جلۍ باندې هېڅ هغه پلار سړی تحصیل نه کوي، درس نه ورته درس د کار زمینه نه ورته برابروي، صرف د دې لپاره غټوي چې نجلۍ د کور کار زده کړي او په بل چای خرڅوي، دلته په نجلۍ باندې بیا حق نه راځي چې نجلۍ د خپل پلار کور خلاص کړي. او که یو سړی د هلکو د نجلۍ تر منځ توپیر یا فرق نه ایجادوي، هلک نجلۍ دواړه تحصیل کوي، دواړه معاش لري، دواړه امکانات لري، عدالت کم ده په دوی باندې، له پلار نه څه شی پاتې کېږي هغه دوی دواړو ته رسېږي. بیا دوی دواړه مکلف دي چې یو بل سره بیا هغه انساني هغه د مینې فضا په کورنۍ کښې موجود وي. هلک نه یو نارینه نه ښځه یا نجلۍ ډېره مهربانه وي، نه غواړي چې پلار یې په اخرت کښې د چا لاس یا د ده د پلار ګرېوان وي او ګرېوان ته یې لاس ور واچوي زما پوره وړی وي. بیا نجلۍ معلومداره خبره ده چې خپل سخت نه اخلي او د خپل پلار پور خلاصوي. او دا نجونې افغان نجونې پښتنې نجونې ما لیدلې ټول په ثابته ده چې ډېره غیرتمند دي له ډېرو نرانو نه دوی ښه دي او د دوی ځینې خبرې یا زمونږ او تاسو سکینو یا په یو ټولنیز ستونزه باندې بحث کوو صرف همدا مثال ور نه کړو که په جمهوریت کې عاز پېښوي یو شخصي دي یو چا قصه مونږ راخلو په مثال ورکوو دا یو ښه کار نه ده بیا محاکمه مو بیا د خشونت ځای ومله بیا د حد یقل د یقل د یوې ښځې غږ یو داسې یو مرضي اورېدو څه حکومت پورې مربوط نه و جمهوریت لخوا بیا یو زمینه یو د غوښتنې یا د اوازو چتولو مرضي وه دغه زمینه برابره وه چې یو څوک خپل غږ پورته کړي اوس که امنیت موجود ده په افغانستان کې ټول عموم داسې حکومت نه راغلي چې دا ټولې ستونزې هوارې کړي ټول انسانانو لپاره قوانین وضع کړي د ټولو انسانانو د حق لپاره قوانین جوړ کړي او هغه قوانین وضع کړي چې دغه قانون په رڼا کې د هرې ښځې د هر فرد هغه نارینه یې که ښځینه یې حق ورته ورسېږي داسې مثالونه مونږ په افغانستان کې لرو چې یو پلار له دوو ښځو نه اولادونه لري هغه د یوې ښځې ته یې ډېره توجه ده حق ورکول کېږي په ژوندونو کې بعد له مرګ هغوی اخلي او هغه بېچاره ته هغه د بلې ښځې اولاد ته نه ورسېږي یا نه ورکول کېږي دغه پېښه شته دا هېڅ امکان نه لري او دا زموږ او تاسو حکومت مکلف ده حکومتونه په دې مکلف دي چې د منبر له ادرسونو څخه په د ملا امامانو له ادرسه خلک ته د پوهاوی ورسوي چې دغه یو اسلامي عقده د خدای لخوا ورکول شوی حق ده دغه حق مه ورنه اخلئ
بله ډېر مننه هغه
چې د تعلیم موضوع ده چې وایي چې شرعي ده نه ده مباده فرض ده دغه هغه نه ده دا په قرآن کې ثابت ده د خدای لخوا حکم ده دغه میراث نجلۍ ته ورکول کېږي هم د پلار له کوره هم د میړه له کوره هم د زوی لخوا چېرته چې ښځه وي هغه په فقهي قانونو کې په قرآن عظیم شان کې په د ټول اسلامي قانونو کې هغه ثابته خبره ده باید حق ده ورکول شي
بله ډېره مننه اغلی ستانکزی زه به بیرته تاسو ته راسم او د په دغه برخه کې چې ښاغلی محمدی دا یادونه هم وکړه د ویل چې په ځینو مواردو کې د نارینه و سره هم ظلم کیږي دغه کېدای شي چې خبره رښتیا وي او په ځینو مواردو کې دا کار سوی وي اما په ټولنیزه توګه باندې په هغه ټولنه کې چې ښځې بله د درس اجازه حتی نه لري دا څنګه د مقایسې وړ دی یعنی ایا فکر کوئ چې مقایسه کېدای
شي او که قانون د حکومت لخوا وضع کیږي په ټول باندې اجرا کیږي بیا د نارینه او حق نه ضایع کیږي دا بل مثال چې ما تاسو ته ورکړ چې د یو سړي په دیارې کې د اولادونه یا زامن ډېر اخلي د ډېر حق اخلي یا د ډېر امکاناتونه به برخمن وي او هغه د بلې ښځې به نه وي دلته نارینه پکې راځي دلته د نارینه او حق نه ضایع کیږي که د حکومت لخوا قوانین وضع کیږي قوانین اجرا کیږي په ټول باندې یو شان اجرا کیږي څوک دا جرأت نه کوي دغه مالیزیا موږ تاسو وګورو سعودي وګورو دا نور عربي ممالک وګورو اسلامي ملکونه وګورو خو دا قانون ورته جوړ شوی چې دغه میراث دغه مره برخه د یو سړي نه یو لک روپۍ پاتې کیږي یا یو کور پاتې کیږي چې ارزښت یې دغومره ده زامنو ته دغومره رسیږي هغه د پلار د خاوندو دغه ټول د ناجوړۍ دغه ټول خیال پرې کیږي اخر کې څه پاتې کیږي هغه د اولادونو په منځ کې د یو وکیل لخوا د یو مرضي لخوا ویشل کیږي نه د چاپ کې خفګان راځي نه خپله د اولادونه خویندې ورونو سره فکر په فکر کېږي دا په یو قانوني چوکاټ کې ورکول کېږي دا یو واضح شوی وضعیت دی د سره څوک د ځان نهسي برابرولی یو قانون چې د حکومت لخوا جوړېږي یا وضعه کېږي خلک نهسي کولی چې د حکومتي قانون سره سر وجنګوي یا مخالفت وکړي بیا هغه هم چې دغسې د خدای لخوا ورکړل شوی حق وي شرعي حق وي هغه خو د یو مسلمان حق ده هغه د یو سیاسري حق ده او حکومتونه په دې مکلف دي چې د مظلوم سره ودرېږي نو ښځینه مظلومې دي په افغانستان کې اوس یا یو نارینه چې حق ضایع شوی هغه مظلوم ده د مظلوم سړي سره حکومت دغه امکانات لري چې ودرېږي
ش مننه غالي ستانک زیزه به برته تاسو تراسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده اغلی زهره زادزی تاسو خبربل پښتنه وکم د اغلی رابیه ستانک زی د خبرو په تړاو باندې دوی د حکومت ته مسؤلیت خبره وکړه په یو راپور کې موږ ته د افغانستان د جنوب غرب څخه یوې شزې د زوبایدی په نوم باندې وویل چې د یو راپور د پارادیز موږ سره خبرې وکړې دی ویل چې د ګانو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د بېوزلۍ څخه کړېږي دی ویل چې د دې پلار مړ سو او پلار یې ورته ډېر د میراث حق پرېښودی خو د دې ورونو د دې څخه دغه حق وګرځاوه او دې ته یې ور نه کړ او دا بیا ولاړه د اسلامي امارت چې دې یاد کړی دی د طالبانو حکومت ته یې عریضه وکړه چې دغه حق د دې د ورونو څخه واخلي او دې ته یې ورکړي خو هغوی هم ورباندې غوږ ونه نیوي او دا یې هم دغسې پرېښودل او دا یې بېرته خپل کور ته ستنه کړه یعنی هېڅ چا د دې سره مرسته ونه کړه چې دغه د میراث حق دا ترلاسه کړي ستاسو پام د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده هغه مخکینی پیغام ته راړوم چې ده د خپل حکومت په لومړیو ورځو کې ویلي ول چې ښځو ته باید د میراث حق ورکړل سي خو تر اوسه پورې دا خبره لکه د دې ښځې زوبیدې و خبرو ته په کتو باندې او نورو دغس نور شوده چې موږ ته شکایتونه ثبت کړي دي دغه ثابته کیږي چې دا کار نه دی عملي سوی او د هبت الله اخونزاده دغه فرمان چې دور کړي دا تر اوسه پورې غوږ نه دی پرنیمل سوی او طالبان دغه نه عملي کوي ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې ولې طالبان نه دی توانیدلی چې د ښځو د حق دا خبره پر ځای کړي حال دا چې د محدودیتونو په برخه کې خو هره ورځ تقریبا موږ ګورو چې پر ښځو باندې یو نه بل محدودیت لګوي
بس خیر اوس ملاله جان خوري زه د استانګزای صاحب د خبرې په تلو تاسو د میراث یا د مظلوم ښځې چې هغه بیچاره هر چیرې چې لاس ګریوان شو خو نتیجه یې ونه وخته نتیجه یې مثبت نه وه خو زه څه وایم ما چې د افغانستان فعلي رسنۍ که ما وکتل دا د میراث حق د رسنۍ له طرفه ما خپله مې واورېدا چې باید هر ښځې چې میراث حق پاتې دي باید امارت سره دا شریک وکړي دا یې ستونزه له خیره حل کېږي هغه کورجانې که د امارت سره د کوم ارګان سره دا تماس نیولی دی یا دا کولی شي چې زه ایمول فکر نظره که امر بالمعروف سره دا شکایت دوی سره شریک وکړي کېدی شي چې اده ښځې دپاره او نورو ښځې دپاره چې دا ستونزې سره سره به ګریبان دی دا ستونزې امکان لري چې یو مثبت لیارې ورته پیدا شي خو زه به څه وایم که هر حکومت وي که فعلا امارت دی دا امارت د قانون په اساس باید میراث عملی شي چې دا ستونزې بیخي لرې شي دا ستونزې بیخي له منځه لاړ شي چې بدون د چې بدون لدې چې ښځې نورو چا ته غږ وکړي نور خپلوانو ته ووایي چې دا ما میراث پاتې دي ما میراث باید ما پلار مو تراکي یا ما ورور مو تراکي باید دا امارت د ښځو دپاره چې مثبت خبرې کوي که نه چې میراث باید دوی ته ورکول شي باید دا د محاکم سره باید د میرمنې کولی شي چې د محاکم سره د موضوع ورسره شیر کې شریک چې دا بالاخره بالاخره د زبیده ښځې وي که نور ښځې پاتې دي د خپل میراث نه باید دا یو مثبت لیارې ورته پیدا کړي د قانون په چوکات ایمو تاسو قانون په اسلام کې کلام اسلامي قرآن عظیم شان دی دا قانون چې عملی شي ایس ستونزې به پاتې نه وي ایس ستونزې زنانه نه لري ایس ستونزې دوی سره پاتې ونه شي خو زه به ورته وایم چې که امارت لکه لطف وکړي د ښځو د میراث په تلو باید دا په قانون په چوکات کې دوی راولي چې باید د رسنۍ له طرفه دا اعلان چې د خبرونو له طرفه دا اخباره شي چې د ښځو میراث
حق د قانون په چوکات راغلی دی، باید د میراث د ښځو باید ورکول شي، بدون چې د پرابلم وي، بدون چې ستونزې ورته مخ شي، چې ښځې وي که پیغلې وي، باید دا مسایل باید حل شي.
ډیره مننه اغلی زادی. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خپرونه نور بس دی واوریدله. د خپلو میلمنو اغلی زهره زادی او اغلی رابیه ستنکسی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په خپل مصروف وخت کې وخت وایستي او لمر سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.